په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې په خپرونه کې د خپل کوربه سالی او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د خپرونه تر یولسو بجو ده په راپورونو کې اوري چې تاجکستان د امنیتي ستونزو له کبله له افغانستان سره خپلې ټولې سرحدي لارې وتړلې. خو خپرونه په خبرونو پیلوو له محمد قسیم سولمل څخه اورو.
سلامونه شه چری ده هم د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان له افغانستان سره خپل پوله د امنیتی ملحوظاتو له امله تړلې. په سلګونه کسانو د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د رکټیب حمله په خبرګون مظاهره وکړه. او په سیمه ایزو نړیوال خبرونو کې راغلي چې د پاکستان ولسمشر د هند صدر اعظم ته له پاکستانه د لیدو رسمي بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې تاجکستان له افغانستان سره ټولې سرحدي لارې په سیمه کې د یو پخوانی جګړه مار د نیولو د عملیات په مقصد وتړلې. د تاجکستان د سرحدي ځواک ویاند خورشند رحمت الله یوف د جمعې پر ورځ ویل یوازې غ لاروی ته به د تلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته مواد رسوي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د سه شنبې پر ورځ په ختیځ ولایت ګورنو بدخشان کې د پخوانی قومندان طالب ایامبیکوف پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل. پر دغه قومندان تور لګول شوی چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یو جنرال وژلی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې چې په عملیاتو کې 8 تنه افغان وسلوال چې د ایامبیکوف لپاره جګړه کوله ونیول. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې سلګونو کسانو نن پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو په غبرګون مظاهره کړې او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د دې بریدونو مخه ونیسي. مظاهره کوونکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې باید د سرحدي ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونه هم ځای پر ځای سي. دغه کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه کډوال چې د پاکستان له باجوړ او سوات سیمو څخه کونړ ته راکډه سوي باید د اوسېدو قانوني کمپونه ورته جوړ سي، ځکه د دوی په وینا چې ځینې دا کسان په نامنۍ کې هم شکیل دي. د پکتیکا په درو ولسوالیو برمل، جانیخیلو او سروبي کې تېره ورځ د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې سوي خبر پانه کې راغلي چې 2 نور وسلوال پرون په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. اعلامیه د پکتیکا د والي د ویان مخلص افغان له قوله زیاتوي چې په وژل سوي کسانو کې د پولي اخوا د ملا نظیر په نامه د طالبانو د قومندان ته وسلوال هم شامل دي. خو طالب وین زبیح الله مجاهد رسنۍ ته د پکتیکا په ولایت کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا عملیات ردوي. ناتو وای په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدغه میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو حملې په سلو کې یو لزیاتې سوي دي. ایسف وای یوازې په تیر جون میاشت کې د وسلوالو حملې د تیرو دریو کلونو په نسبت په بیساري ډول زیاتې سوي وي. د ایسف په وینا د دزو په کور کې د جوړ سوي بمونو د چاودنو په ګډون د حملې له 3000 زیاتې دي. ایسف زیاتوي په افغانستان کې د جګړو او حملو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په دې هیواد کې د اپیمو حاصل مخکې اخیستل سوی او دا د طالب وسلول لپاره د عاید اصلي منبع ده. او د همدنن لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر یو 500 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 35 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او یو پوله، زر رانی تومان و ویش افغانی و لس پوله او زر پاکستانی کلدار 515 سلویش افغانی. او ده هم ده سیمی و نردی چخه. د پاکستان ولسمشر په رسمي ډول د هند صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. دا پرمختګ څرګندوي چې په اټومي وسلو د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په کمی دودی. د پاکستان حکومت وایي ولسمشر آصف علي زرداري د جمعې په ورځ په یو لیک کې چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته لیږلې دته دغه بلنه ورکړې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه سفر به کله کیږي. زرداري په اپریل میاشت کې د هند یو زیارت د تک پر مهال د هند له صدر اعظم سره کتلی وه. په 1940 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته دواړو هیوادونو درې وارې جګړې کړې، خو له تېر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړي ډول په سوداګریزو برخو کې اړیکې په شکېدو دي. د برېټانیا ملکې الیزابت دوه په لندن کې د 2012 میلادي کال د اولمپیک لوبې رسمان پرانستې. د پرانستنې په مراسمو تر مراسمو څو دقیقې وروسته د اولمپیک مشال د برېټانوي ورزشکارانو لخوا بل سو. په دې مراسمو کې د نړۍ د 160 هیوادونو مشرانو ګډون درلود. له 240 هیوادونو څخه 10000 او 1500 ورزشکاران په په دغه سیالیو کې چې د اګست تر 12مه به روانې وي د سرو زرو د 302 مډالونو د ترلاسه کولو لپاره په 26 ډوله لوبو کې برخه اخلي. د برېټانیا ملکې د لندن په بوکینګهام ماڼۍ کې ټولو لوبډلو ته د بریا غوښتنه وکړه او داسې وویل:
In all our Olympic teams, there is
the Olympic
so
much tournamentونو کې ځنی ارزښتونه نغښتي دي چې وربانی ویلای شو د ځوانانو ډلې په بیلابیلو ورزشي ساحو کې د بریا لپاره متحد شوي. دوی د خپلو مینهوالو او برخوالو لخوا تشویقیږي. د دغو ټولو دلایلو له مخې تاسو او ستاسو هیوادونو ته له بریالیتوب څخه ډکې په زړه پورې او نه هیریدونکې سیالۍ غواړم.
د لندن په اولمپیک لوبو کې شپږ افغان ورزشکاران هم برخه لري. د سوریې فعالان وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ په دویم ستر ښار حلب کې پر یو شمېر ځایونو د هلیکوپټرو ډزې وکړې. راپورونه وایي د سوریې پوځ د پنجشنبې له ورځې راهیسې د ښار په لمنو کې د یوې سترې تهاجمي حملې لپاره تیاری نیولی و. د یاخیانو د آزادې سوریې د پوځ ویان ډګروال عبدالجبار العقیدی وایي حلب ښار ته د حکومتي عسکرو مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي او شاوخوا سل ارادې ټانکونه ورسره دي. د حلب ښار یو شمېر اوسېدونکي جنوب لویدیځ کلیو ته تښتېدلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لندن کې د برېټانیا د بهرنۍ چارو له وزیر ویلیام هیک سره په ګډ کنفرانس کې د سوریې له حکومت وغوښتل چې په هیڅ حالت او شرایطو کې باید د ډلې ایزې وژنې وسلې ونه کارول سي. د دې ټولو راپورونو په اړه د کیمیایي وسلو د احتمالي کارونې په اړه ډېر اندېښمن یم. د سوریې د حکومت والي رتبه چارواکي ویلي تر هغې چې پر دوی بهرني ځواکونه برید ونه کړي دوی به کیمیایي وسلې ونه کاروي. زه غواړم او یو ار بیا خپل غوښتنه تکراروم چې د سوریې چارواکي دې په غوڅ ډول ووایي په هیڅ حالت کې به د ډلې ایزې وژنې وسله نه کاروي. دا زما ټینګه غوښتنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری ناوی پیلی هم د دمشق په شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د یو مخیزه وژنو د تایید سوي راپورونو په اړه اندېښنه شوه لیده. پیلی وای په شاري سیمو کې د درنو وسلو ټانکونو جنگي هلیکوپټرو او ان د جنگي جټ الوتکو زیات استعمال د ملکیانو ژوند له زیات خطر سره مخامخوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې لمخې به اسرائیل ته د 10 میلیونو ډالر نور پوځي مرسته هم ورکړي. جمهور رئیس اوباما د لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړه چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میچ رامنی اسرائیل ته په سفر روان دی. جمهور رئیس اوباما وايي واشنگتن به ډیر ژر اسرائیل ته د لاند واټن مشتونکو توغندیو دفاعي سیستم لپاره د اندازه پیسې ورکړي. جمهور رئیس اوباما له اسرائیل سره د امریکا د پوځي اړیکو د لاټینګولو د لایحې له لاسلیک مخکې په سپینه ماڼۍ کې څرګندونه وکړه.
I'm also very pleased that this week
they way ze der khoshim chi pa rawanuni ki ba muj wakrai su da Israilo da uspani gumbaz la para da nur aw ya million dollar umrasta elan klo da program da amniyat barabar wala da Israili koronai da hifazat la para der muhim dai da da se program da chi makh ki az mil sawai aw da Israilo pa dakhil ki da toghndai makhni walida
missile strikes inside of Israel.
جمهور رئیس اوباما ویل دا لایحه د اسرائیل په وړاندې د امریکا د نه ماتېدونکو ارادې ښکارندوی ده. رامنی د اسرائیل په وړاندې د اوباما پر پالیسۍ انتقاد کوي او په انتخاباتي مبارزه کې ژمنه کړې چې اسرائیل ته به د امریکا مرستې زیاتې کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې ته سهار ته به لس بجې او څه باندې اته د خیس وینن شنبه د زمري اسد و ماده جولای 28مه. تاجکستان له افغانستان سره خپل ټول سرحدي لارې وټړلې. کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر کرزي فرمان ډیر ګټور نه تمامېږي.
فرمان کې شمنې او واضح فکرځاسي به زه خپل د افغان په توګه په دې باندې قانوني نشم چې غنډه اراده په دې کې پیدا شوی
ده. دا راپور هم اوري چې شزي ولي په ډاډه زړه پر کونو تنسیتلای
چنکیانه په لار روانه ده. خپ په واو پردا کده سړی سده یو خبري ورته چوي وای وای دیغه ته ګور جانم قربانم سپلار تیریګ جانم قربانم.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. په پاکستان کې د روزي پراتلو سره د خوراکي موادو بیل وړي سیوی
د روزي نه مخ کې کډ ریټونه خبره وکونو اغا ګرانو خو چې کله روزه را لاله په هر شي او چتواله راغې کاغه مونږه دالو ته وګورو کاغه مونږه فروټو ته وګورو.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د نشو پر زیانونو خبرې سیوی دي. دغه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. راپور نو وی چې تاجکستان له افغانستان سره ټول سرحدي لارې بندې کړې دي. دا په اصل کې د چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت د ادارې مشر د تاجکستان په غرنۍ بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت په اړه د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې. تفصیل له احمد تکل خبرې.
د تاجکستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي په ګورنی یا غرنی بدخشان کې د روان کړکیچ په دوام د تاجکستان حکومت له افغانستان سره د دې هیواد ټولې سرحدي لارې بندې کړي. د چارواکو په وینا د دې لارو د بندولو پریکړه وروسته له هغه وشوه چې دولتي ځواکونو اته وسلوال افغانان د کورنۍ جګړې د وخت د یو یاغي قومندان طالب ایامبیکوف په ګټه د جګړې په تور ونیول. د ایامبیکوف وسلوال کسان د سیمې د امنیتي ادارې د مشر جنرال عبدالله نظروف په وژنه تورن شوي دي. د ایامبیکوف د وسلوالو پر ضد د سه شنبه په ورځ د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په امر په ګورنی بدخشان کې عملیات پیل شول. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان خوشنود رحمت اللهیف رویټر خبری اژانس ته ویل چې د افغانستان د بدخشان او ګورنی بدخشان ترمنځ غرنۍ پوله د سه شنبه په ورځ او نورې لارې چې یو پکې د ناټو د اکمالاتو لاره ده د پنځ شنبه په ورځ بندې کړای شوې. د وویل چې د لارې باندې پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته پرانستل شي. تاجک چارواکي وایي یوازې د ناټو اکمالاتي لاریو ته بل سرحد د اوختو اجازه ورکړل شي خو له افغانستان سره ګډې ټولې سرحدي لارې به بندي وي. له دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له تاجک ولسمشر سره په کتنه کې په ګورنی بدخشان سیمه کې د روان امنیتي حالت د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو د ګډې پولې د ساتنې د تروریستي فعالیتونو او د وسلې او مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی محمدي د افغانستان له لوري د هر راز همکاری ډاډ ورکړ.
از روزی که حادثه شده قوتای خود را بیشتر کردیم و در صورت ضرورت ما آماده هستیم که هر نوع همکاری را با طرف تاجک برادرای تاجیکی خود داشته باشیم.
د ملي امنیت عمومي رئیس وویل چې په افغان هیئت کې شامل ځینې چارواکي به د ګډ سرحد په اوږدو کې د وضعیت د څېړنې په مقصد په تاجکستان کې پاتې شي.
یګی ایت بلاد رتبه ما کده او رئیس سرحدات او رئیس استخبارات هم
زموږ یو جکپړی هیات چې د افغانستان د سرحدونو استخبارات او د دفاع وزارت د یو برخې مشران پکې دي. دلته پات کیږي او سرحدونو ته ځي څو سیمه لنجدې ویني او د ګډو پلانونو پاړه له تاجک ورونو سره بحثونه وکړي.
د تاجکستان د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان چارواکو ولسمشر امام علی رحمان ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له لوري د ګډ سرحد د امنیت او پر دې لاره د وسلوالو او قاچاقبرانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره به لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې سیاسي څېړونکي د ولسمشر اوباما د دې څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې جنگ د پای ته رسیدو په حال کې دی وایي چې لا هم په دې هیواد کې ډېرې ستونزې شته. د امریکا جمهور رئیس په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې په سیمه کې القاعده او طالبان د ماتې په حال کې دي او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. نسیم شفق په دې باب تفصیلي رپورت برابر کړی.
وروسته تر هغې چې ولسمشر باراک اوباما وویل القاعده او طالبان ځپل شوي او په دې هیواد کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده، سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا په دې هیواد کې د خپل پوځي حضور د بڼې د بدلېدو په هڅه کې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې د ځینو نورو مشرانو له وژل کېدو سره دا شبکه کمزورې شوي، خو القاعده او وسلوال طالبان لا هم فعالیت لري او دې ته اړتیا شته چې پر ضد مبارزه دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې امریکا له افغانستان سره د پوځي تړون پر اساس چې ډېر ژر به په اړه خبري پیل شي هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه افغان ځواکونو ته وسپاري او خپل ځواکمن نړیوال دریس هم وساتي.
زمانی لحاظ از دیده جنگ دوک دیدل به متحده ایالاتو پا غرور بنده به قدرت پا شهرت بنده سیت نری که لری فقط آنه بد تاثیر که دنم امریکایی چرواکی حتی که چه افغانستان که دوی دخپل 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 شوی وخی دسی خکاره که چه دوی بریاد شوی دی او نور کم تحضید و خطر نشتا حال دا چه افغانستان کې د جنگ ستاسو طالبان خپل قوت باندې پاتې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې تازه ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسوي، خو امریکا به له افغان ځواکونو سره پراخي اړیکې لري او په دې هیواد کې به وازل نګدې څاري. جمهور رئیس اوباما د غرض ویلي چې القاعده د ماتې په درشل کې ده او وسلوال طالبان هم ډیر ځپل شوي او نور جدي ګواخ نه بلل کیږي. ولسمشر اوباما سرګنده کړی چې په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو مخکې به د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د افغان ځواکونو وړتیاوي بل هر پلو ډیر لوړ شي. خو د سیاسي چارو سړونکو ډاکټر فاروق اعظم د ولسمشر اوباما د سرګندونی تر ډیره د انتخاباتي مبارزو یو برخه بولی او وایي چې د دې ډول خبرو عملي کول حتمی نه بریخي.
دا خو د خبرتي مبارزه رو یو برخه ده، دا حتمی نه ده چې صحنه کې مام داسې وي. کله چې دوی وغواړي چې دای ته ولاړ شي نو بیا حالات هم داسې څرګندوي چې هلته ضرورت وي، او چې بیا ووځي نو بیا حالات داسې څرګندوي چې باید ووځي. افغانستان کې واقعیت دا دی چې دلته فوج هغه نه دی لکه دی چې وایي. زموږ همسایګانو ته امریکایانو موقع ورکړی ده چې مداخله وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان عام وګړي هم په دې هیواد کې ناامنۍ ډېرې بولي او وایي چې باید د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لخوا دا ستونزې هواری شي.
زما نوم عصمت الله د کابل اوسیدونکی یم. جنگ چیرې ختم دی؟ دغه اوس طالبان د اردو سره وهي، اردو له طالبانو سره وهي، په اطرافونو کې په شاوخوا کې جنګونه لا زیات شوي دي. او ډېره ده انتحاري فسق و فساد.
امریکا د غراز دا اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل 10,000 سرتیری وباسي، خو ټینګار کړی چې له خپلو نورو متحدینو سره به د افغان امنیتي ځواکونو سمبالولو ته پام زیات کړي. ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي چې لا هم د دې هیواد له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. حتی ولسمشر کرزی سمد مخکې په خپله وینا کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې هر ورځ کابو شلو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې افغان کارپوهان او د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر حمید کرزي نوی صادر سوی فرمان به کوم ځای ونه نیسي. دوی په دغه فرمان کې د پخوا په څیر یو ځل بیا له فساد سره د جدي مبارزې او اداري اصلاحاتو ژمنې سوي، خو د عملي کېدو لپاره یې ضمانت نه دی ورکړل سوی. اسدالله الدین او نور معلومات.
سیاسي کتونکي اجمل هودمان د دغه فرمان موضوعګانې تکراری ګڼي. نوموړی وایي د افغان حکومت اوسنی جوړښت په کتو هیڅ اټکل نه کیږي چې دغه فرمان د عملی بڼه غوره کړي.
دغه طریقه د کار چې ولسمشر غوره کړی د خپل ځان لپاره او د نورو ادارو لپاره ډېره زړه ده. اصلا مهمه خبره د ارادې ده، اما متاسفانه فرمان کې ژمنې او وعدې پکې زیاتې وي. زه خپل د افغان په توګه په دې باندې قانع نه شوم چې دغه اراده په دوی کې پیدا شوې ده. دغه کوم جوړښت د حکومت دی، دغه جوړښت اصلا موږ ته دا ځواب راکوي چې دغه شیان دود نه ممکن.
افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل صادر شوی فرمان کې چې درې درس مادي لري، له ټولو دولتي ادارو غوښتي چې د قانون ماتونکو، جنایتکارانو او مفسدو کسانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. په دغه فرمان کې هم دارستر محکمې ته حکم شوی چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې دی د اداري فساد او د ځمکو د غصب ټولې دوسیې چې دا مهال تر عدلي او قضایي تحقیق لاندې دي نهایي کړي. سیاسي کتونکی محمد یونس فکر بیا وایي چې د ولسمشر کرزی په نوي فرمان کې له اداري فساد سره د مبارزې او اداري اصلاحاتو هیڅ ضمانت نه دی ورکړل شوی. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د ولسمشر حامد کرزی دغه فرمان یو ښه ګام بولي، خو وایي چې یو شمېر نړیوال او افغانان بیا تر اوسه دغه ګام ته د یوې سیاسي ژمنې په سترګه نه ګوري.
کنځای حداقل یو فرمان صادر کړي چې د هغې فرمان له وجې نه دوی غواړي چې خلک په دې باندې پوه کړي چې دغه دولت هم له دورې سیاسي هوډ غواړي پیدا کړي د فساد سره د مبارزې لپاره. مګر کاش هغه عملي ګامونه اخیستل شوی وای او هغه چټک عکس العملونه خود شوی وای چې د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه پرې باندې پوه وای چې سیاسي تعهد دلته شتون لري.
افغان حکومت وروسته له هغې د اداري فساد له منځه وړلو او د اداري اصلاحاتو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې چې په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د خپلو مالي مرستو په بدل کې د اصلاحاتو او شفافیت شرطونه پرې کېښودل.
له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي چې د دوی له غوښتنو سره سره لا هم ځینو وزیرانو خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. ډاکټر عزیز الله الدین آزادې راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې کې د مخابراتو، عامه روغتیا، شاري پراختیا او د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیران شامل دي. نور حال د حمیدې عثمان په رپورټ کې.
لیداری فساد سره د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین وای چې د دولت د کابینې څلور تنو وزیرانو د دولتي مقاماتو د شتمنوي د ثبت دغه فورمې نه دي ډک کړي چې یو کال د مخه دوی ولېږلي دي. عزیز الله لودین ازادې راډیو ته وویل چې کال په کال د دولت وزیران او لوړ رتبه مقامات باید د خپلو شتمنوي د ثبت فورمې ډک کړي. ډاکټر لودین څرګنده کړه چې لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزیرانو او نورو لوړ رتبه چارواکو د شتمنوي ثبتول ډېر ضروري دی.
وقف تقریبا یو کال مخکې دوی ته لیږل سوي دي، تر اوسه فورمې نه دي رالیږلي. دا ډېر مصروف دي، بیا دا کار امر د قانون دی چې باید وکړي. اصلا خو داسې ده چې دا وزیر صاحبان دي چې مخکې دا فورمې ډک کړي دي، فورمې د موږ په دفتر کې شته. دا دوم وار چې وزیران سوي دي، اوس موږ بیا نوي فورمې موږ ورته رالیږلي. دا وزیر صاحب ته مخابرات د وزیر صاحب د انکشاف دیاد د نوي مقرر سوي دي، هغه چې موین وو د وزارت هغه فورمې ډک کړي دي موږ ته رالیږلي. وزیر صاحب انکشاف چاري دی، وزیر صاحب ساعت عامه ده.
د افغانستان د دولتي مقاماتو د شتمنوي د ثبت بهیر د 1300 مریض کال په پای کې پیل شو. د دغه بهیر لارې د هیواد ملکی او پوځي چارواکي باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. دا پروګرام له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ یو برخه ګڼل کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشروعي چې تر اوسه 3500 تنو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ له دوی سره ثبت کړي دي. ډاکټر لودین ویل چې له 2002 میلادي کال راهیسې د 133 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د دولتي شتمنیو او ځمکو د غصب او اختلاس دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي. دا لا څرګندنه ده چې د ښاري پراختیا وزیر، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر او د عامې روغتیا وزیر ولې د خپلو شتمنیو د ثبت فورمې نه دي ډک کړي. له ډېرو هڅو سره سره حسن عبداللهی، وایس برمک او سرایا دلیل په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د مخابراتو وزیر انجینیر امیرزی سنګین ازادۍ راډیو ته وویل چې د درې ځلې پخوا هم خپل شتمني ثبت کړې ده.
ما خو خپل درې ځلې د خپل شتمنۍ ثبت کړې دي، دوه ځلې د اداري امور له طریقه پخوا. تاسو پوهیږئ چې زما خو اوس اتم کال دی چې وزیر یم. په هغه وخت کې چې لومړی ځل دپاره زه وزیر شوم، موږ خپل شتمنۍ په اداري امور کې ثبت کړلې. بیا هغه نه وروسته بیا دوهم ځل بیا په اداري امور کې موږ ثبت کړلې، او حتی د دریم ځل دپاره په همدې اداره چې لودین صاحب اوس پراس کې دی، ما فکر کوم چې زما شتمنۍ د دوی سره ثبت کړي. اوس چې دوی دا دومره مهمه ګڼي، البته دا فورمې کوم مشکل نشته، شتمنۍ په خام ثبت بیا به ثبت کړو او فورمې به دوی ته ورولې شي.
د سیاسي چارو کارپوهان دا پروسه ډیره ضروري بولي او وایي چې باید په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي ونه شي. د سیاسي چارو څېړونکي محمد یونس فکور ازادۍ راډیو ته وویل چې وزیران او نور دولتي چارواکي باید د بل هر چا په نسبت مخکې پر خپل ځان قانون تطبیق کړي.
په حقیقت کې خو د نظام چارواکي دي، دوی باید مثال وایي، دوی باید نمونه وایي د دې چې قانون اول پر ځان تطبیق کړي، بیا د بل څخه وغواړي. اما دغه خلک چې تاسو یې نومان واخیستل دي، اکثره پیژنم، دا ټوپک سالاران هم نه دي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې ډارېدلي دي او چې د خپل ادارایي ثبت کې یا دا د فورما به نه وي ورسېدلې. غیر له هغې موږ توقع ده د نورو ټوپک سالارو تنظیمي وزیرانو وو چې هغه خپل پر سر عمل کوي، خپل دارایي نه ثبتوي چې خلکو ته ورمعلوم نه شي.
ښاغلي فکر وویل دغه کار تر هغو چې د استخباراتو لخوا ونه څارل شي شفافیت امکان نه لري، ځکه چې ښایي ډېر شمېر وزیران او دولتي چارواکي به خپل اصلي شتمنۍ ثبت نکړي. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر وایي چې په بهر کې د افغان دولتي چارواکو د شتمنیو د تثبیت لپاره د ایساف د شفافیت له برخې سره یوه موافقتنامه لاسلیک کړي چې له مخې به هر کله چې له افغانستان څخه بهر د یوه افغان چارواکي پر شتمني شک پیدا کیږي، نو دغه موضوع به د ایساف په مرسته څیړل کیږي. که څه هم افغان حکومت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو هڅه کوي، خو عام خلک وایي چې باید دولتي چارواکي په خپله په دې لار کې کوټي لګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو لاون ترو و ورځی پونه کی
کابل شریان شکایت کوي چې پارکونو ته د تللو دود ډیر کمزورې سوی او کومي کورنۍ چې پارکونو ته ځي هلته لزینو ستونزو سره مخ کیږي. ځینو شوزو او انجنونو ازادي رډو ته ول چې کله پارکونو ته ځي د ځوانانو د خوا زورول کیږي. په ډیر نور تفصیل د جمیلې ظریف پر پورت کې
په پارکونو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا نجونو ته مزاحمت کول، د مخدره توکو کارول، د نظافت نه مراتول او د مناسبو میلځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه ښځې له امله تل شکایت کوي. د دې لپاره چې د کابل ښار د پارکونو حالت له نږدې ووینم، له خپلې همکارې سره څو پارکونو ته ولاړم. دغو پارکونو ته یو شمېر خلک په تېره بیا ځوانان د میلي او تفریح پر ځای نجونو او ښځو ته د مزاحمت کولو، د چرسو څکولو، قطو کولو او داسې نورو ناسمو کارونو لپاره ورځي. د مکریان پارک ته ځینو راغلیو ښځو ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې لامل کېږي چې کورنۍ دوی پارکونو ته پرېنږدي.
موږ دغه یوازینۍ ارزو ارمان دغه و چې موږ دا یو پارک ولرو، د تفریح ځای ولرو، موږ ښځې راکته شو او دلې کینو لږ پام غلط شي.
چینکیانې په لار روانه ده، ښه په پواب پرده کېده، سړی سده یو خبرې ورته اچوي، وای وای دېغه ته ګوره جانم قربانم، چې په لارې تېرېږي جانم قربانم.
د دې پارکونو په هر ګوښه کې ډله ډله نارینه په تېره بیا ځوانان ناست دي. دوی د تفریح په پلمه نجونو او ښځو ته مزاحمت کوي. نه یوازې ښځې بلکې یو شمېر نارینه هم په دې اند دي چې باید ټول هغه خلک چې پارکونو ته راځي پارک ته د تګ اصول او لازم نزاکتونه په پام کې ونیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د شارناو پارک ته د میلي او چکر لپاره راغلي وو، ازادۍ راډیو ته وویل چې پارک د چکر او تفریح ځای دی، نه ښځو او نجونو ته د مزاحمت کولو ځای.
زمانم اجمل منگل ده، پارک خلق راضی ده، خپل سات تیرول ده، پارک گلان دی، ونی دی، سکین چاہتا باید مزاحمت ونو رسیگی. او دل ده چی راضی رو ده، خلق راضی ده، چار سو دیر سکی مال دلی دی، چون دیر مزاحم ده، داخل کار نده.
زمانم عزیز خان ده، قندوز ولایت نه، پارک دوی ده فرانه ده، چه چوک راشی دل ده، بکی نشو کی، نشیو کی، چار سو سکی، خلق مزاحمتو کی، یا بل عملو کی، مطلب تفریگا ده فرانه ده، باید سره ده چانه چوک ازار نشی.
د کابل د امنی قومندان په پارکونو کې د ځینو ځوانانو لخوا ښځو او نجونو ته د مزاحمت کولو ستونزه مني، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به دوی جدي اقدامات وکړي. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید خلک له پولیسو سره مرسته وکړي او هغه کسان ورپګوته کړي چې د ښځو او نجونو د ځورونې او یا هم نورو ناوړه کارونو لامل کېږي.
مونږه اپراتیفي ګروپونه هلته ګرځي، ګزمې مو ګرځي، که چېرته کوم شکایت وي نو انشاءالله تعالی زموږ پولیس هلته ډېر زر رسېږي منطقې ته. مونږ هلته ځینې نمبر هم لرو، یو سلونس نمبر په وزارت کې لرو، سل نمبر اوس فعلاً په کې یو سلو قومندانۍ کې فعال کړی دی چې دوستان کولی شي هم خبریان مو کولی شي چې دوی تلیفون استفاده وکړي. او مونږ په آن روایت البته زموږ پولیس زموږ ګزمه هلته د دې مشکل ته رسېدای شي او د مشکل د حل په هکله مونږ مرسته ورسره کولی شو.
په کابل ښار کې د محل تفریح پارکونه ډیر کم دي او کوم پارکونه چې موجود دي کورنۍ تر ډیره د همدې مزاحمتونو له امله د تفریح لپاره نشي ورتللی. په کابل کې د محل د ښځو لپاره د میلې او تفریح ځانګړی ځای د شاراره ښځینه بڼ دی، خو په کابل کې نجونې او ښځې وایي چې د کابل ښار ټولې ښځې او نجونې نشي کولی چې له هرې سیمې څخه دغه بڼ ته ورشي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به زبیر ژمن راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له نورو موضوعاتو سربیره د اداري اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستی فرمان څېړلی دی. ویسا ورځپاڼې دا فرمان د اداري فساد په اړه د جمهور رئیس له اوږدې مودې چوپتیا وروسته یو غوڅ اقدام بللی او لیکلی دی باید دغه فرمان په نیک پال ونیول شي. ورځپاڼې لیکلي هیله ده په دې فرمان سره د ولس نهیلي په امید بدله شي، خو ورسره یو شک موجود دی، هغه دا چې له اوسني ټیم او اوسنۍ کابینې سره به جمهور رئیس د دې فرمان په عملي کولو څومره وتوانېږي. ورځپاڼې لیکلي له دې فرمان سره یو بل ګام ته اړتیا وه چې لیکوال د فارسي اصطلاح ورته خانه تکاني کارولې. ویسا لیکلي باید هغه وزیران چې چارې یې د ولس د قناعت وړ نه دي تعویض شوي وای. خدمتګار ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د جمهور رئیس د فرمان په اړه لیکلي یوه نیمګړتیا دا ده چې اجرایوي ضمانت نه لري او دا پکې نه دی ویل شوي چې د فرمان له سرغړونکو سره به څه کېږي، خو خدمتګار لیکلي د جمهور رئیس د فرمان په هر صورت کې له اداري فساد سره د مبارزې او ښې حکومتوالۍ لپاره هیله ورکوونکی دی. خدمتګار لیکلي په اوس وخت کې د دې فرمان د عملي کېدو پیل دی، زیاته تمه ورته نه ده پکار. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د جمهور رئیس نوی فرمان څېړلی او په خپل سرلیک کې لیکلي د چارو د سمون او د فساد د مخنیوي لپاره باید دغه فرمان عملي شي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي هیله ده د اعظم پیاوړی وي او د پلي کېدو لپاره یې ټولې حکومتي ادارې لاس په کار شي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې پراخې لاسته راوړنې لرلې دي، خو له بده بدمرغه د حکومت والی له فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت په برخه کې لا هم ستونزې لري. هیوا دولتي ورسپانې خپل نننۍ غنه کې د جمهور رئیس د فرمان ټول متن هم خپور کړی دی. محور ورسپانې خپل سرمقالې کې لیکلي اداري فساد د حکومت په کابینه کې کله کې ریښه غځولي، نو تر څو چې دغه ستونزه نه وي هواره شوي د فساد د مخنیوي امکان به خورا کم وي. ورسپانې لیکلي په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې ویلي چې له دوی سره د برحاله وزیرانو لخوا د ځمکو د غصب دوسیې موجودې دي، خو د دې موضوع په اړه د حکومت غبرګون سوړ و. ورسپانې لیکلي تر څو چې په اداره کې زورور کسان مهار نشي، له اداري فساد سره د مبارزې بهیر به تر ډیره ټکنۍ روان وي. محور ورسپانې په خپل یو بل مطلب کې د جمهور رئیس د وروستي فرمان جزئیات راخستي. په مطلب کې راغلي جمهور رئیس په دې فرمان کې له دولتي چارواکو غوښتي چې له جنایتکارانو او د فاسدو کسانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.